د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې په یو امنیتي شرکت د ورستۍ حملې له کبله د یو برتانوي په ګډون لستنه وژل شوی او د 15 بهرنیانو په ګډون 22 نور ټپیان دي. افغان حکومت د جنوا د کانفرنس د بریالیتوب خبر ورکي او وایي چې په دې کانفرنس کې نړیوالې ټولنې یو وار بیا له افغانستان سره ژمنې تازه کړي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره شپېتونه تر اویاو پورې په سلو کې چمتووالی لري. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج ملان د شمشاد زدران په همکاري یار کلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال سید د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې پر جی اس 4 امنیتي کمپنۍ د تروریستانو په حمله کې لستنه وژل سوي او 22 تنه زخمیان دي. د ملي یووالي حکومت وای په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. ملګرو ملتونو په هلمند کې د ملکی تلفاتو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ناټو ژغ کړی چې د آزاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي. پوره خبر نو واورې. د افغانستان د کورونی چار وزارت وای په کابل کې پر جی اس 4 امنیتي کمپ ته تروریستانو په حمله کې لستنه وژل سوي او 22 تنه زخمیان دي. د کورونی چار وزارت مرسیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
له بعد مرغه په دغه تورسي بریټ کې لاس نفر خپل ځون لاس اور کړی دي چې په کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوي دي، یو نفر انګلیسي دی، د انګلیس هواد دی، بریټانیا څخه هم وژل شوی دی، یو درې نفر نورې چې دی هغه مجهول هویت دی، هویت معلوم نه دی. همدا چې معلوم شي تاسو ته به معلومات درکوو. 22 نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې، چې 12 نفر د نیپال هیواد دي او 15 نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
حمله د سهار په 4:30 بجو پای ته ورسیده. نصرت رحیمی ویل حمله څلور تروریستانو کړی وو او ټول وژل شوی دي. و سوالو کسانو په جی اس 4 کمپ کې 310 تنه چې شپږ ډېر افغانان او پاتې بهرنیان وو يرغمل کړی وو. د کورنیو چارو وزارت وایي ټول يرغمل شوی وګړي امن ځای ته لېږدول شوی دي. د حمله مسؤلیت و سوالو طالبانو اخیستی. د افغانستان د ملي والی حکومت وای په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نړیواله غونډه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې د پروګرام پراخ هرکلی وشو چې د حکومت لپاره مهم بری دی. ورته خبره تقریبا په د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرګه کړی ده. خلیلزاد نن پر ټویټر لیکلی دا چې نړیواله ټولنه په جنیوا کې راټوله شوه، د افغانستان حکومت اصلاحات ته وهڅاو او د خپل ناتړ ډاډ یې ورکړ. مثبته خبره ده. خلیلزاد په دوی د ټویټ کې لیکلی دي چې د اقتصادي عمل داسې یو پلان چې د سولې تر موافقې وروسته افغانستان ته پنګ راوړي ټول افغانانو ته د سولې ګټه رسولای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هلمند کې په ورستۍ وونه کې خنړی پیښه د اندېښنې وړ بللې دي. یوناما نن پر ټویټر لیکلی چې په هلمند کې په ورستۍ وونه کې د کوچنیانو په ګډون د زیات شمېر ملکی وګړو د وژل کېدو معتبر رپورټونه ورسېدلي او اندېښنه لري. یوناما ویلي د جګړې ټولې خواوې مسؤلیت لري چې د نړیوالو بشري قوانینو پر اساس د هر وخت د ملکی وګړو امنیت ته پام وکړي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر ماموریت امریکایي قواو پرون تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو هوایي حمله شوې ده. د امریکایي قواو ویندوی په دې حمله کې د ملکی وګړو د تلفاتو خبر تایید نه کړ، خو د هلمند والی وویل چې ملکی وګړو ته تاوان رسیدلی او دقیق شمیرې لا نه دی څرګند. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالودود پوپل ویلي چې په ګرمسیر کې د ملکی تلفاتو شمیر ډېر شو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن پر ناټو ژغ وکړ چې د آزاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي او د اوکراین په دفاع کې مرسته ورسره وکړي. هغه نن له جرمني ورسپارني بیلت سره په امریکا کې وویل هیله لري چې اروپایي هیوادونه به له روسیې د اوکراین په دفاع کې کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. د یکشنبې په ورځ د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان یې زخمي کړل او 24 تنه اوکراینیان یې برمته کړل. په ګرجستان کې د جمهوري ریاست چوکۍ د حاکم ګوند کاندیدی سلومې زورابیشویلی ګټلې ده. د دې انتخاباتو نړیوالو څارونکو نن وویل چې کاندیدانو په رقابتي او آزاده فضا کې کمپاین کړی، خو یوې خوا زیات امتیاز درلود چې حق نه و، او له دواړو خواوو د انتخاباتي مبارزو منفي فضا د انتخاباتو پر پروسه اغیز کړی دی. په ګرجستان کې د حاکم ګوند مخالفانو ویلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او د مظاهرو ژغې کړی دی. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن وویل چې سلومې زورابیشویلی په دوهم دور ټاکنو کې لږ تر لږه 9.52 رایې ګټلې دي. د ګرجستان مخکنی صدر اعظم بدزینا ایوانشویلی چې په هغه هیواد کې له پیژندل شوو میلیونرانو دی د سلومې ملاتړ کړی دی. په ګرجستان کې پرون د جمهوري ریاست انتخابات چې دوهم دور ته وتلي وو ترسره شو. سلومه زورابیشویلی پرون په تبلیسی کې خبریالانو ته وویل موږ بالاخره په کلکه د خپل هیواد گذشته رد کړه، هغه گذشته چې زموږ د ټولنې پرمختګ یې کمزوری کاوه. زموږ هدف په ګرجستان کې سوله او آزادي ده چې ټول وګړي مساوي حقونه ولري. زموږ له هغو کسانو سره چې ماته یې نن رایه نه ده راکړې ډیالوګ غوره بللی. د ګرجستان د ملي اتحاد غورځنګ په نوم ګوند چې د هغه هیواد مخکنی ولسمشر میخایل ساکاشویلی جوړ کړی او د مخالفو ګوندونو مشري کوي، د جمهوري ریاست لپاره له کاندید ګریګول اوشادجی ملاتړ کړی و. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې اوشادجی په دوهم دور کې 40.48 رایې ګټلې دي. او د چین پیژندل سوی اکاس لو ګوانګ به درک شوی دی. د هغه ښځې او د بشري حقوقو یو شمېر ډلو ویلي چې لو په شینجیان ولایت کې وو او له څو اونیو راهیسې به درک دی. له تهدید سره مخامخ خلک په نوم یوې ادارې چې په جرمني کې فعالیت کوي د نومبر 4 ویل چې لو ګوانګ درې اونۍ مخکې د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیان کې پولیسو نیولی وو. په جرمني کې د مدافع ډلې ویلي چې د لو ګوانګ د ژوند په اړه جدي اندېښنه لري او د هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د لو ګوانګ عکسونو درې واره د ورلد پرس فوټو نړیواله جایزه ګټلې ده. هغه له خپلې ښځې سره په امریکا کې اوسېده. د هغه مېرمنې ویلي چې لو ګوانګ د عکسونو اخیستلو لپاره د شینجیان قاشغر سیمې ته تللی وو او د نومبر له درېیمې یې خبرې نه دي ورسره کړې.
دوستانو خبرونه ملاساتی راډیو نو اوریدل، فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړئ کتلی او لیدلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یو امنیتي شرکت د حملې له امله د یو برتانوي په ګډون 10 وژل شوي او د 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان دي. په دې موضوع به تازه حال درته وړاندې کړو. له دې موم خبرو چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي دغلته د تېرې شپې په عملیاتو کې شپږ ملکیان وژل شوي. افغان حکومت ویلي طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییز او نړیوال اجماع له افغان حکومت سره شته. دا موضوع هم څېړو. دا به هم واورئ چې د افغان حکومت چارواکو د جنواله کنفرانس وروسته دا کنفرانس بریالی بللی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو پر ناټو غږ کړی چې د ازوف سمندر ته خپلې کښتۍ واستوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یو امنیتي شرکت د حملې له امله د یو برتانوي په ګډون 10 وژل شوي او 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د دغه امنیتي شرکت نږدې 300 کارکوونکو د 8 ساعتونو لپاره عمل کړی وو. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په استخباراتي ادارو کې کمزوري د دې سبب کیږي چې دغه ډول حملې زیاتې شي. اکرام الله اکرام رپورټ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حمله د چهارشنبې په ماښام 6:40 د موټر بم په کولو سره پیل شو. وروسته سلور وسلول د G4S په نوم امنیتي کمپنۍ ته ننوتل. دی وایي حمله کوونکي نږدې 10 ساعته یعنې د پنځشنبې د سهار تر 4:30 پورې له امنیتي ځواکونو سره وجنګېدل. ښاغلی رحیمی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو عملیاتو ځکه ډېر وخت ونیو چې حمله کوونکو د یاد شرکت 330 کارکوونکي له ځان سره یرغمل کړی وو. نوموړی وایي چې په یرغمل شویو کسانو کې 6 افغانان او پاتې نورې بهرنیانو خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د سهار په 3 د حمله کوونکو له لمنځه وړلو وړاندې یاد کسان وژغوري. ښاغلی رحیمی په دغه پیښه کې د اوښتو زیانونو په اړه وویل
له بعد مرغه په دغه تورستي برید کې لاس نفر خپل ځان له لاسه ورکړی دی چې په هغو کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوي دي، یو نفر انګلیسی دی د انګلیس هېواد د بریتانیا چې هغه هم وژل شوی دی، یو درې نفر نورې چې دي هغه مجهول هویت دي، هویت معلوم نه دی، همدا چې معلوم شي تاسو ته به معلومات درکوو. اووه ویشت نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې چې یولس نفر د نیپال هېواد دي، یو پنځه نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
تېره شپه د کابل په ختیځ کې د نهمې امنیتي اوزې اړوند د صنعتي پارکونو په سیمه کې د جی فور اس په نوم یو امنیتي کمپنۍ تر حملې لاندې راغله. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې یاد شرکت برتنوي دی. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې یاد حمله د دوی د پنځه وسلوالو له لوري ترسره شوي، او ادعا یې کړې چې په دغه حمله کې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې په بهرنیانو او افغان پوځیانو دا لومړۍ حمله نه ده. له دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورته حملو پر مهال کورنیو او بهرنیو سرتیرو ته مرجوب لاوختی ده. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د تېرې شپې حملې یو وار بیا وښوده چې د افغانستان په کشفي او استخباراتي ادارو کې کمزوري موجودې دي. له ډلې محمد اګل مجاهد د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل تر هغه وخت چې استخباراتي ادارې تقویه نشي د دغه ډول حملو مخنیوي ستونزمن کار دی.
بدون شک
ضعف در بخش شک پرته چې د افغانستان په استخباراتي برخه کې کمزوري موجود دي. دا باید ټول ومنو چې دا ضعف دی او هغه پلانونه چې مخالف وسلوالي نیسي افغان استخباراتي ادارې ترې خبر نه لري او نه هم د هغوی په منځ کې نفوذي کسان لري. د ښاغلي مجاهد په باور هر وخت د سولې د خبرو لګرمېدو سره وسلوال مخالفین هم خپلو حملو ته زور ورکوي. دی وایي د دغه ډول حملو تر شا د سیمه ییزو استخباراتي کړیو لاس وي او په دې سره غواړي چې د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي.
اخوا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تیر شپه ګډو ځواکونو پوځي عملیات کړي دي او شپږ کسان پکې وژل شوي. خو ځایي خلک وایي چې وژل شوي ټول ملکیان دي. روحلان وري په دې اړه له سیمې رپورټ راکړي.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې اړوند د پلاردرې په سیمه کې تیر شپه نړیوالو او افغان ځواکونو پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وښتیده. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجی محمد کامل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیر شپه بهرني او افغان ځواکونه د پلاردرې سیمې ته تللي او هلته ولسی وګړي وژلي دي.
لاندې کورونه دي، نیم پاس دي، د دای شهیر نه راوتی وو. پرونه ریدي کړي دي ولسوال ته چې موږ ته د کومه خوشي سرپناه نه روغه پرتی دي، ماخوستان دی نه بچي دي. کوم کور کې چې رڼا ده هغه دروازه ټکولي چې سړی راوتی دی، ایستلی دی د خپلو ماشومانو په مخ کې، د خپلو کوروالو په مخ کې، او کوم کورونو کې چې رڼا نه شادي ته بمونه ګرځولي دي. دا داسې عمل شوی دی چې دا نه ولس ته د منلو دی، نه 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 اسلام ته د منلو دی، او دا د دنیا قانون تر منلو دی. پنځه کسان دي، ټول هلکان دي، ځوانان دي، د کم عمر خاوندان دي.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازې مولوی شاهزاده شاهد هم وایي چې په عملیاتو کې ټول عام وګړي وژل شوي او باید چې حکومت او نړیوال ځواکونه خپل عملیات په ډیر احتیاط ترسره کړي او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مخه دی ونیسي.
عاجز خلک په کې پاتې وو، اکثره د کلو نه خلک پاتې دي، او دا غریب او بیچاره خلک دا ټول ولسی خلک دي. په خپلو کورونو کې شهادت رسولې شوي دي. دا ډېره د افسوس خبره ده. خپل غږ به اوچتوو دلته په مرکز کې مو په ولایت کې مو
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم وای عملیات ترسره شوی او سیمې تپلاوی تللې څو معلومه کړي چې وژل شوی وسلوال مخالفین او کولسی وګړي دي.
د داعش په ضد عملیات ترسره شوي. لومړی معلومات له مخې په دغه کې شپږ کسان مړه دي. د سیمې ته د تحقیقاتو د پیښې کولو لپاره امنیه قوماندان په مشرۍ باندې هلته هیئت لیږل شوی دی. دغه پیښه د نږدې نه څیړي. د سیمې خلکو سره مې
هغه وایي په چوکۍ کې ولسی خلکو د اسدآباد جلال آباد لاره هم تړلې او هڅه کوي لاریون ختم او لاره پرانستل شي. د کونړ چوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کې په داسې حال کې په پوځي عملیاتو کې ولسی وګړي وژل کیږي چې د تیرې سه شنبه په شپه د هلمند په ګرمسیر کې په جګړه کې تر دیرشو پورې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وښتیده.
لا کنرنا غزنی تزو پا غزنی که چارواکی وی وصلوالو طالبانو پا دغا سیما کی لگتر لگا ترشلو زیاد خون زی ترلی دی حبیب الله تاثیری پارا نور تفصیل راکی
د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله لا هم 15 دولتي مدرسې او ښوونځي تړلي دي چې له امله یې زرګونه زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخې دي. دوی وایي که څه هم چې تیر کال د دغه بندو ښوونځیو او په معارف پورې د مربوطو دیني مدرسو شمېر دوه چنده و، خو لا هم دغه ماشومان له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي هیڅ نه پوهیږي چې دولت زد وسلوالو دغه ښوونځي ولې تړلي دي. ازادي راډیو ته یې وویل د دغه بندو درسګاو زیاته برخه دیني مدرسې دي چې د پوهنې ریاست پورې تړاو لري.
اته څلوېښت هغه مکاتب چې مخکې تاسو یادونه وکړئ، درویشت مکاتب یې له دود څخه پرانیستل شوي دي د شاګردانو په مخ باندې، بیا هم 25 مدارس او ښوونځي شته چې هغه فعلا هم مسدود دي، تړلي دي. او یو نقطې ته ډېر په ښکاره اشاره کولی سم، هغه دا ده چې په دغو 25 باقي مسدود مکاتب یا مدارس اکثریت یې د موږ دارالحفاظ یا دارالعلوم یا مدارس جادوی. او نه پوهېږم چې اصلي دلیل بې څه وي. مخالفین دی حکومت په دې کې ډېر هغه دریزه ده چې دا باید په هیڅ صورت نه باید پرانیستل شي.
که انصار د دغه دیني مدرسو او ښوونځیو بندول د دولت زد وسلوالو کار ګڼي، خو وسلوال طالبان بیا وایي دوی هیڅکله هم د زده کړو مخالفت نه کوي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نه غواړي چې د ماشومانو پر مخ د ښوونځیو او دیني مدرسو درګاوي وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت اوسیدونکي په غزنی کې د پوهنې له روان بهیر څخه ناخوښ دي او وایي څنګه چې په کار ده هغه ډول کار نه ورته کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
افغان حکومت وایي د جنوا کنفرانس بریالی ترسره شو. په دې کنفرانس کې نړیوالې ټولنې یو ور بیا له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي هم دغه کنفرانس بریالی بولي، خو وایي د سولې په برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشار زیات شي. اکرام الله اکرام په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
افغان حکومت په جنیوا ناسته کې له دغه هیواد سره د اروپایي ټولنې او د آسیا د نړیوال بانک اعلان شوي مرسته لاسته راوړنې بولي او وایي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو د افغان حکومت له کړنو خپل ملاتړ اعلان کړ. اجرایه ریاست وایي د افغان حکومت د سولې له وړاندې شوي طرحې د نړیوالو ملاتړ د دغه کانفرانس بله لاسته راوړنه وه. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه خبره دا و چې نړیوال شورنې افغانستان کې خپل شتون نه داد ورکړي چې دوی به له افغانستان سره مرستې جاري ساتي. د سولې له پروسه مهمه پروسه وه چې ټولو په یو وخت له هغه کومه طرحه چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور وړاندې کړه او هغې باندې هلته خبرې وکړي، ټولو له دین سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او ټولو په یو وخت له د افغان حکومت له دریځه او د افغان حکومت د هڅو او هغه اصلاحاتو چې په مختلفو برخو کې راغلي دي
د جنیوا ناسته د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ناوخته پای ته ورسېده. په دې کانفرانس کې د افغان ولسمشر غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او لوړ پوړ افغان چارواکو تر څنګ د نږدې شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بساینې او په دې هیواد کې په بېلابېلو برخو کې د شویو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشول. وړاندې ویل کېدل چې په دغه کانفرانس کې به افغان حکومت د بروکسل په کانفرانس کې د شوی وجمنو پاړه هم نړیوالې ټولنې ته حساب ورکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزنوي په دې برخه کې د افغان حکومت حساب نړیوالو ته د قناعت وړو خو د لا عملی کولو سپارښتنه وکړي. د جنیوا په کانفرانس کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 340 میلیون یورو په ارزښت د مرستو اعلان هم وکړ. راپورونه وایي چې دغه مرستې به د دولت جوړولو، د عامه سکتور د اصلاحاتو، روغتیا، عدالت، انتخاباتو او دغه شان د مهاجرت او بې ځای کېدو په برخو کې مصرف شي. تیره ورځ چې د یاد کانفرانس وروستۍ ورځ وه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کانفرانس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم شریکه کړه. که څه هم د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي له دغه طرحې نړیوالو ملاتړ وکړ، خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې په دې برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو نورو هیوادونو فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرانس یو بریالی کانفرانس وباله.
د سولې په اړه باندې ټولو په یو غږ باندې د افغانستان د حکومت د پریکړو ملاتړ وکاو او ټولو ښېلو خواوو مخصوصا له هغو څخه یې وغوښتل کلکه باندې چې په افغانستان کې باید چې د سولې په اړه باندې همکاري وشي. په لنډو کښې که زه درته وایم، زه دغه ناسته یا د افغانستان لپاره ګټوره بولم.
خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي کومې هیلې چې د جنیوا له کنفرانس موجودې وي ترلاسه نه شوې. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم په زماني لحاظ د جنیوا کنفرانس د افغانستان لپاره خورا مهم بلل کېده، خو په خبره افغان حکومت نړیوالو ته د بروکسل په ناسته کې د شویو ژمنو حساب ورنه کړای شو. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان چارواکي وایي چې په جنیوا کانفرانس کې دوی سره د نوو مرستو ژمنې وشوې او دا کانفرانس یو بریالی کانفرانس و. خو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که څه هم نړیواله ټولنه د جنیوا په کانفرانس کې د افغان حکومت له شو فعالیتونو خوشحاله نه وه او یا یې قناعت نه و حاصل شوی، خو د افغانستان شرایطو ته په کتو او همدارنګه په افغانستان کې روانو ناامنیو ته په کتو دوی د افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ژمنې تازه کړې. له دې ډلې یو هم د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی دی. له ښاغلي صافی سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د جنیوا د کانفرانس د بریاوو په اړه ترې پوښتلې.
زه فکر کوم چې دی کې هماغه عمومي صورت سره د افغانستان کې د سولې د راتګ په محاسو باندې تاکید شوی دی او یو اجماع منځته راغلی ده چې باید چې افغانستان کې سوله راشي او ټولو جنګیالیو خوانه غوښتلې چې توپک په کېدي او په ډیموکراتیکه پروسه کې داخل شي. او بل هغه مرستې و هغه چې دوی وعدې کړې وې او شته دي او افغانستان ته به مرستې په آینده کې هم ادامه لري، مګر د شفافیت باید منځته راشي او فساد باید له منځه لاړ شي.
یعنی کوم ژمنې چې افغان حکومت کړې له نړیوالو سره فکر کوي چې د پکړو کارونو د قناعت خپل شو؟
زه فکر کوم چې هغوی به سل په سلو کې قناعت کړی، مګر سره د دې هم نظر د وضع امنیتي ته په کتو، د افغانستان د خلکو وضع بد حالت ته په کتو سره ژمنې د مرستو د ادامې شوي دي.
په ټوله کې استاد سیاسي کارپو په توګه ستاسو ارزیابي د دغې غونډه په ټوله کې څنګه وه؟ کامیابه وه غونډه که څنګه؟
والله که مونږ ووایو چې دې غونډې نه مونږ ته دغسې یو شی منځته راځي تر څو خپل ځانونه دلته اصلاح نه کړو چې هغه ټولنه به زمونږ په پنځه نورو کالو کې هوسا کړي، دا فکر یو تخیلي فکر به وي، عملي نه دی. او غیر دغه نه هم که نور مرستې هم کېږي، بیا هم شرط د هغو مرستو د په سمو مصرفولو او په رښتیا توګه د افغانستان خلکو ته مرستې رسول او دوی مشکلات حلول دا وعدې په حالت کې وجود لري، اما په عمل کې امکان نه لري. خو بیا هم اما پخوانۍ ژمنې چې دوی کشپیده فیصد عمل کړي، 50% ادا کړي چې موږ ادا حل کړي نور مشکلات و، بیا هم روی په سلو کې سل ادي نه غواړي چې باید تطبیق شي. او دې کې باید آینده حکومت یا فعلي حکومت که دوام کوي که نه کوي، هر حکومت چې باید چې هغه مراعات کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د حقوق د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې د افغانستان په اړه یې د جنیوا په کنفرانس نظر څرګنداوه. اوس به هم د څو عامو افغانانو نظرونه واورو چې هغوی د جنیوا د ترسره شوي کنفرانس په اړه چې پکې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې څه وایي. دا وکس پاپ ابراهیم صافی راټول کړی.
زمانم عبدالباقی عمری دی. جنوا د ناستې پر د بعد زما نظر دا دی چې افغانستان خلک سولې اړتیا لري، ضرورت لري. او سولې مبرم ضرورت دی په دې وطن کې، ځکه دا څو کاله پر لپسې جګړې زمون خلک ډیر ژوبل کړي، زمون وطن ډیر زپلې دی، او زمون خلک د یو لومړی توپ په حساب باندې سولې ته قائل دي. نو که چیرې توکن د جهانی ټولنه او نړیوال زمون حکومت سپورټ کی حمایت کی دی لپاره چې مونږ اساسي ضرورت هم د سولې ده، نو زه د کانفرنس په کلبانه مثبت نظر لرم. د کانفرنس او دغه کانفرنسونه په افغانستان کې د سولې د استقرار او ثبات لپاره ډېر مؤثر او مهم واقع کیږي.
مانو عبدالمتین د مکرویان اوسیدونکی ما. سوله خو د ټول افغانانو لپاره د هر شي نه یو ضروري مسله ده، چې لومړی باید موږ هیواد کې سوله راشي. تر څو چې سوله نه اوسي، حل نشي کولی په آرامه ژوند وکړي. دلته جنوا کې خدای دې وکړي چې په رښتین ډول باندې سوله باره کې ماتره اوسي. موږ د هغې هرکلی کوو، موږ دائم غواړو چې زموږ هیواد کې سوله راشي. او یو دا غونډې چې په کاغذ کې اوسي او عملي چې راشي، بیا هېڅ شی نه اوسي. هغه نه افغانان ډېر خسته شوي دي.
انا طلع دلیم نظر زما البته د جنیوا د غونډې پاکله او همدارنګه د صلح پاکله مان صلح د افغانانو ورکه ده، چې هر وګړی هر فرد افغانستان د دې صلح تیږي دي، او صلح ته ډیر اشد ضرورت دی، او صلح غواړي، صلح ارمان ده، صلح ارزو ده، په صلح پسې دي. او د دې پاکله چې رئیس جمهور کوم خبره وکړه، هغه هم د تایید وړ ده، او د رئیس جمهور څخه په ګړی توګه او همدارنګ د نړیوالې ټولنې څخه د مقابل لوري څخه دو ټولو نه غواړو چې په حقیقي ډول د سولې دپاره مټې راغواړي، او په سولې دپاره کار وکړي، او سوله باندې ترکیز وکړي، او سولې ته غواړه کېږدي، او سوله د افغانانو کوم ارزو امید چې دی دا لاسته راشي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پر ناټو غږ کړی چې د ازوف سمندر ته خپلې کښتۍ واستوي څو د اوکراین د کښتیو په خوندیتوب کې مرسته وکړي. دا غوښتنه داسې مهال شوې چې د یک شنبې په ورځ روسیې د کریمیا په سواحلو کې درې اوکراینی بیړۍ د هغو له عملې سره نیولې دي. اروپایي ټولنه تر اوسه په دې نه ده بریالۍ شوې چې د اوکراین او مسکو ترمنځ د وروستۍ لانجې په برخه کې پر یو واحد اقدام موافقه وکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر اوري.
د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو له یوې جرمنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د نومبر پر 9 خپره سوه، هیله وښوده چې د ناټو هیوادونه داسې اقدامات وکړي چې د روسیې په مقابل کې د اوکراین پوځي خوندیتوب او پر مسکو د بندیزونو ډیرېدل پکې شامل وي. ناټو د روسیې لخوا د اوکراین د 3 کښتۍ چلوونکو د نیول کېدو په برخه کې په شفاهي ډول د کیف ته ملاتړ خبره کړې ده. اوس پروشینکو هیله لري چې ناټو هیوادونه چمتو اوسي چې د ازوف سمندرګي ته د اوکراین د ملاتړ او امنیت لپاره خپلې کښتۍ ولي. هغه ادعا وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ځان یو امپراتور او اوکراین د روسیې یو مستعمره ګڼي. ولسمشر پروشینکو زیاته کړه چې یوازینۍ ژبه چې روسیه ورباندې پوهیږي د لویدیځ نړۍ یووالی دی. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې اشغالګری پالیسۍ ورته د منلو نه دي چې لومړی کریمیا و، بیا د اوکراین ختیځ، او اوس غواړي د ازوف سمندرګۍ اشغال کړي. ازوف هغه اوبه دي چې کریمیا ټاپو یې د اوکراین له خاورې بېله کړې ده. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراین څخه الحاق کړه. اوکراین د ناټو متحد هیواد دی، خو د پوځي ائتلاف غړی نه دی. ناټو وړاندې هم ویلي چې له اوکراین سره دریږي، او پر روسیې یې غږ کړی و چې د اوکراین کښتۍ او عملیې خوشي کړي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ دغه راز روسیې ته خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات به یې عواقب ولري. په همدې حال کې دغه سازمان لا تر اوسه نه دی بریالی سوی چې د همدې اوکراین د مسلې په ارتباط پر روسیې د نوي بندیزونو لګولو یا د موجودو بندیزونو په سختولو کې یو خلاصي. پولند، بریتانیا او د اروپای ټولنې بالتیک هیوادونو پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده، خو تر 3 بحثونو وروسته د اروپای ټولنې 28 غړو هیوادونو یوازې پر دې موافقه وکړه چې یوه اعلامیه خپره کړه، او په هغه کې د دغو لانجو د ډیروالي د خطر په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اعلامیه کې چې د نومبر پر 28 شپږشتمه خبره سره غلي چې د روسیې لخوا د زور کارول د منلو وړ نه دی. په اعلامیه کې د نوي بندیزونو خبره نه ده سوې، خو دا ویلي چې دغه بلاک به د دې وضعیت په دوام سره مناسب اقدام وکړي. د دې بلاک عمده قدرتونو لکه جرمني او فرانسې تر اوسه پر هغو هڅو ټینګار کړی دی چې د مسکو او کیف لانجې هوارې کړي. نور غړو لکه ایټالیا، یونان، بلغاریا او قبرس بیا پر مسکو د بندیزونو د نرموالي غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د نومبر پر 28مه پر مسکو د اروپای ټولنې د اوسنیو بندیزونو د سختولو غوښتنه وکړه. استونیا هم د نومبر پر 28مه له مسکو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی او په وروستۍ پیښه کې د روسیې لخوا د پوځي ځواک کارول غندلی دی.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فرشته جلال زئی تراوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل په کابل کې پر جی اس فورم نیټه کمپ د تروریستانو په حمله کې لس تنه وژل شوي او 20 تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د ملي والی حکومت وای په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالی وه. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم خبرګه کړي او پر ټویټر یې لیکلي چې د اقتصادي عمل داسې پلان چې د سولې تر موافقې وروسته افغانستان ته پانګه راوړي ټولو افغانانو ته د سولې ګټه رسولای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په هلمند کې په وروستۍ یوه اونۍ کې خونړۍ پیښې د اندېښنې وړ بللې دي. یوناما نن پر ټویټر لیکلي چې په هلمند کې په یوه وروستۍ اونۍ کې د کوچنیانو په ګډون د زیات شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو او زخمیانېدو معتبر رپورټونه ورته رسېدلي او دوی اندېښنه لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن پر ناټو غږ وکړ چې د ازاق سمندرګي ته خپلې بیړۍ ورواستوي او د اوکراین په دفاع کې مرسته ورسره وکړي. او په ګرجستان کې د جمهوری ریاست چوکۍ د حاکم ګوند کاندیدی سلومی زورابیشویلی کټلې ده. سلومی زورابیشویلی پرون په ګرجستان کې خبریالان ته وویل چې له هغو کسانو سره چې دې تیارای نه د ورکړې ډیالوګ او خبري غوړه کړي.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. اوس هم راځو د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو رپورټ ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په سلو کې تر 80 اویا چمتووالی لري. د دې کمیسون ویاند نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال انتخابات تخنیکي موارد سیړي، سو هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې وي تکرار نه شي. اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تشکیلاتي اصلاحاتو د ریفورم، د رای ورکونکو د نوملړ، امنیتي او تخنیکی مسایلو او دغه شان د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د مالی ملاتړ پر برخه کې د دوی پروګرامونه پیل شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره 80 تر 80% چمتووالی لري.
تقریبا
60-70% ما آماده دي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره 80 تر 80% چمتووالی لرو. په انتخاباتو کې دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي، د کاندیدانو حضور او بل د رای ورکونکو حضور. اوس مهال په کمیسیون کې د تخنیکي او د ارزونې په کچه بحثونه روان دي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکي موادو په ارزولو بوخته ده تر څو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي په دغو انتخاباتو کې تکرار نشي. په ځنډ سره د یو شمېر مرکزونو پرانیستل کېدل، په بایومیټریک سیستم کې ستونزې، د رای ورکونکو ناسم نوملړ هغه ستونزې وي چې رای ورکونکي د میزان د 28مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ورسره مخ ول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غشان وایي هغه کسان چې په تیره کې د رای ورکونکو له نوملړ پاتې دي او یا هغوی چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د رای ورکونې قانوني سن پوره کوي کولی شي چې د روان مریض کال د جدي له میاشتې د 12 تر 14 نیټې پورې نوملیکنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړ چې له مخې به دغه انتخابات د روان مریض کال د حمل د میاشتې په 1 شمه نیټه تر سره شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې موجوده ستونزو ته په کتو کمیسیون لس سلنه هم بی ستونزو او شفاف انتخاباتو تا چمتو نده.
بیره منانه باید وی چه ده تاکن خلا کمیسیون اغا تیرو و دو جمانه تا پکتو سره چه پالومانی انتخابات که دوی خلق سر کرده وی او لبادا مرگا پا هر عرض که دوی ستونزه و خندو دلوده دازل بیا پا موقع تشو و دو بانده خلق باید اونو غلو بی او دقا انتخابات و مسخره بانده اونو نیسی. دیمون گفتنه داده دوی چه وقت وی چه وعبیه فیصده یا پیتر فیصده موقع طول خل فایتون بشت بکردی دا خپله یو واهی او خیالي موضوع د دې مطرح کوي.
خاغلی رشید وای کچېره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم په خوشبینیو کې انتخاباتو ته ورزي یاد بهیر او بل اخره هیواد به د بحران په لور بوسي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ایزه او نړیواله اجماع له افغان حکومت سره ده. طالبانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا یوازې له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار وکړ او افغان حکومت یې تورن کړ چې د سولې د پروسې د مخ ته وړلو واک نه لري. په همدې حال کې افغان سیاسي مخالفان د هغه کمیټې پر څرنګوالي او غړو انتقادونه کوي چې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره ټاکلې ده. په دې موضوع باندې زموږ په راتلونکي خبرونه کې ریپورت مه هیروئ. اوس هم ونیزو پروګرامونو ته راځو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، ځوانان هغه څوک دي چې که دوی زده کړې وکړي او له استعداد څخه مناسبه ګټه واخیستل سي نو هم دوی خپل ځان، کورنۍ او ټولنې ته ګټه رسولی شي. نن په همدې اکله خبرې کوو. لمونږ سره میلما د یونسف په دفتر کې د مدني مشارکتونو مسؤل احمد جان نوزدی دی. په سږنی کال کې د یونسف دفتر د ځوانانو لپاره کوم کارونه کړي؟ البته شاید کارونه ډیر کړي کنه، هغه ماسر څه دي، هغه څه دي؟
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، ځوانان د افغاني ټولنې اکثریت تشکیلوي، یعنی زموږ تقریبا 60 سلنه زموږ نفوس ځوان دی. د یونیسف ځانګړي پاملرنه و تنکیو ځوانان ته کوي، ځکه چې په دغه وخت کې خو یو داري چې د ځوانانو ذهني رشد پیدا کوي، یعنی دوی خپل راتلونکی ټاکي. بیان کې چې دوی سره کار ونسی او دوی د نظر څخه وورځول سي، دوی کېدلی سي منفي جهتون ته. په همدې خاطر باندې لازم دوی سره باید کار وسي. کوم کارونه چې یونیسف کړی دي هغه شاید تاسو په جریان کې چې د نومبر په 19 تاریخ باندې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ځوانانو تر ټولو ځوانه سفیره هینا جان موږ وټاکله. د بیلګې په ډول باندې موږ دوه انګیزه ورکوونکو سخنانوی پروګرامونه درلودل، یو په کابل کې، یو په کندهار کې. دواړو پروګرامونو کې موږ داسې ځوانان سره راټول کړي وو چې هغه په رښتیا نخبه ځوانان وو. د بیلګې په ډول باندې یو ځوانو په دغه کې په کندهار کې یو بیرغ جوړ کړی دی، د افغانستان بیرغ. بیرغ کله چې مثلا پر هغه باندې تکلم کشیږي نو دا بیرغ خپله وچتیږي، او کله چې پر دې باندې یو خطرناک چیز کشیږي مثلا یو توپنچه ور باندې کشیږي، بیرغ خود به خود کوزیږي.
څه رقم دا جوړ کړی دی؟ له کومو وسایلو به تاسو پوښتنه وکړه؟
د ټکنالوژي څخه استفاده کړی او داسې دغه ورته ورکړي، داسې سویچونه ورته ورکړي، داسې اماده کړی دی چې د بیلګې په ډول باندې مثلا که پر هغه باندې ته غنم کشیږي، اته که د غنمو انځور ور باندې کشیږي نو دا بیرغ لوړیږي، خو که د تاریاکو انځور ور باندې کشیږي دا بیرغ را کوزیږي. یعنی دوی د خپل د وطن پاک لباندې فکر کوي. موږ څنګه کولای شو خپل خلک دې ته واتو چې هغه د منفي کارونه را وګرځي؟ یعنی زموږ ځوانان هم په دې حق لباندې فکر کوي، ځکه چې زموږ ټولنه جګړې ځپلې ټولنه ده. مثلا محمد یو موټر جوړ کړی دی چې هغه موټر په کلی باندې چلانیږي، هغه ګیر لري، هغه اکسیلیټر لري، هغه حرکت کوي کله چې چلانه کې. او کېدلی سي مثلا چې محمد کچیری زمونه ورته مسایل سي او دی راځوان سي، دی کېدلی سي مثلا غټ موټر هم جوړ کړي. نو داسې استعدادونه په افغانستان کې ډېر دي، او کله چې څوک وغواړي چې یو کار وکړي هغه اتمن کولی شي. نو اوس محمد دې ته ضرورت نه لري چې هغه د لوب سامان راونیسي، ځکه هغه پخپله د لوب سامان جوړولی شي.
نوزدي صاحب، که دا راته وایي چې دغسې ځوانان تاسو ته خپله مراجعه کوي، د تاسو کارکوونکي په سیمو کې هغه پیدا کوي، څنګه کیږي چې تاسو داسې ځوانان به خبر شئ او بیا د غو داسې لاسته راوړنې انځور کړئ نورو خلکو ته؟
ډېره مننه. دا ډېر سخت کار دی. په دې معنی باندې چې په افغانستان کې استادونه بیخي ډېر دي، خو له دغسې استادونو لومړی خو دوی پیدا کول ډېره ستونزمنه ده. ستونزمنه په دې باندې چې سره دي چې مثلا ټکنالوژي تر ډېره بریده کارونه اسانه کړي دي، ولې یو خو دا چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم ډېر خلک ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري، او بل دا چې په افغانستان کې بدبختانه چې ناامني ده، او موږ دته نه پوهېږو موږ د افغانستان هرې ګوشې ته ولاړ شو. نو موږ خپله په دغه ځوانانو پسې ګرځو، مثلا موږ په ګوګل کې پسې ګرځو، په انټرنیټ کې سرچ کوو، خپل د نیټورک د لارې پسې ګرځو، د حکومت د لارې پسې ګرځو، وزارت معرف د لارې پسې ګرځو، او د دوی سره کار کوو. ته زموږ دغسې نخبت ځوانان را په ګوته کړي په ځانګړي ډول باندې چې هغه ځوانان مثلا د دغسې د محرومو ټولنو نه وي، د محرومو کورنیو نه وي، د بېلګې په ډول د هلک محمد نومېږي. مثلا محمد د یو داسې محرومې کورنۍ دی چې هغه د کورنۍ تقریبا ډېر وخت په مهاجرت کې تېر شوی، او سره دې چې مثلا څلور پنځه وړونه لري، د ده پلار هېڅ نه دی توانېدلی چې په دغه نورو وړونو باندې تعلیم وکړي. او کله چې دوی په مهاجرت کوي نو د ده پلار کیسه کوي، وایي کله زه په مهاجرت کوم چې کله به زه سبایي وکار ته تلمه، نو د پاکستانیو بچو چې مال چې هغه به تله ښوونځی ته، زما بچه نه سوتلی ځکه هغوی به ډوډۍ پیدا کړې وای. نو زما سره به وایي دا هیله وه چې کاشکې زما بچه هم ښوونځی ته تلای. او کله چې وایي دا حالاتو تغیر وکړي، نو محمد د یوازنی زوی دی چې په غوښتنې تعلیم کړی دی.
محمد اوس تر څوم ټولګي پورې درس ویلی دی؟
محمد اوس په ولسم ټولګي کې دی، او په ښوونځي کې هم ښه نمرې اخلي، په کندهار کې زده کړه کوي. نو یعنی زموږ خلک زموږ ولسونه دوی هم د دې لپاره لیوالتیا لري چې خپل وطن لپاره خدمت وکړي.
نو څه سپ تاسو ویل چې دا د یو بېوزلې کورنۍ واته تر دې اندازې پورې چې پلار یې توان نه درلود په خپلو بچو باندې زده کړې وکړي، کله چې تاسو له دوی سره مخ شوئ، پاکلی پوسټ وي د دوی استعداد پاکله تاسو معلومات پیدا کړئ، بیا موږ څومره سره وکړه
مننه کوم چې موږ د ځوانانو سره کوي شو ګوري. یو خدای چې مثلا مادي مرسته ده، ولې مادي مرسته هیڅ وخت ځوانان پر پښو نشي درولای. موږ ځوانانو سره کار کو تر څو ځوانان په خپل پر پښو باندې ودرېږي. د بیلګې په ډول باندې مثلا دغه ځوانانو راپورته کول او عام نظر ته راوړل، د خلکو وای وسترګو ته راوړل،
د سره کوم دي خلکو سترګو ته دراوس،
مثلا دوی موږ ماري فکر په وغه ټغوند کی چلته، مثلا دولتي مسولین هم ولته، مثلا ځوانان هم ولته، مثلا د مدني ټولنې غړي هم، هغه موږ ماري فکر موږ پر دوی باندې مثلا ستوري جوړو، هغه په خپل ټولنیز رسنیو کې نشته. د دوی دغه پروګرام چې دوی دلته هغه پروګرام په مهم رسنیو کې د هیواد په تلویزیون کې نشه سوچ دی. هیواد تلویزیون هم په نیټورک کې سته، هم په کیبل کې سته، او هم په کندهار کې ډیر ډیر لري، ډیر لیدونکي لري. او بل دا چې موږ دغه ځوانان معرفي کوو د افغانستان د ځوانانو و نیټورک ته، کله چې موږ دوی ته معرفي کوو، دوی خپل ځان په خپل پیدا کوي، دوی پوهیږي چې موږ ولا په ټولنه کې اوسوک یو، ځکه چې موږ د افغانستان د ځوانانو نیټورک ته د جهانی ځوانانو نیټورک سره اړیکې لري. یعنی دوی به یو بل سره د یو جال په ډول باندې یو ځای کیږي، دغه جال به ورو ورو غځیږي ولسوالیو ته او وکلو ته، او بالاخره به دغه نخبه ځوانان سره یو ځای کیږي، او د نورو ځوانانو د ستونزو د حل لپاره به خپل د حل لارې پیدا کوي.
بله، کیدلی شي همدا اوس ځینې ځوانان د تاسو خبرې اوري چې ورته استعداد لري، لکه تاسو د محمد استعداد یاد کړئ چې یو بیرغ جوړ کړی دی، هغه هم ډیر جالب ډول باندې. وغوی څنګه تاسو سره تماس ونیسي او وغواړي چې تاسو له غوسره مرسته وکړي، له یوې خوا به د دوی کورنۍ ته مفید تمام شي، له بلې خوا هیواد ته به ګټور وي؟
ډیره مننه، دا ډیره ښه خبره ده. یونیسف هم فیسبوک پیج لري، ټویټر اکاونټ لري، هم ویب سایټ لري. نو دوی کولی شي دوی ته مراجعه وکړي، که چیرې دوی ته مراجعه نشي کولی، یعنی دوی ته لاسرسی نه لري، بیا دوی کېدلی شي مثلا زموږ دفترونو ته په ولایتونو کې مراجعه وکړي. مثلا موږ په کندهار کې په غټو ولایتونو کې، په غټو ښارونو کې موږ معمولا غټ دفترونه لرو، په وړو ولایتونو کې موږ په کندهار کې دفتر لرو. نو دوی کېدلی شي زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي، او بیا کېدلی شي مستقیما مثلا زما سره په اړیکه کې شي. زما د ټلیفون شمېره اکثره په دفترونو کې هم شته، په سایټ کې هم دوی پیدا کولی شي.
نوزادی صاحب، موږ د محمد په څیر نور ځوانان هم درلودل چې واقعا عالي استعداد لري، مګر صرف یو څو ورځې د دوی نوم په خولې بیا هغه نوم یې نه یادیږي. یو ډول د دوی استعداد او دوی خپل نادرک غونډیسي، تاسو په یو داسې اداره کې کار کوئ چې هغه له ماشومان او ځوانانو سره مرسته کوي، په دې اکله څه وایي؟ دغه علت څه کېدلی سي؟
موږ باید نو خپل ځوانان پیدا کړو، دوی نه باید نیټورک جوړ، دوی باید په داسې سیستم کې داخل کړو تر څو دوی خپل لاره په خپله پیدا کړي. د بیلګې په ډول باندې مثلا کله چې موږ تیر کال ورته پروګرام درلود، په همدغه ډول باندې محمد په همدې جال کې پاتې کیږي، او دا جال به ورو ورو رشد کوي. زموږ سره مثلا په پروګرام کې د ریاست جمهوریت هم خلک موجود و، رسنۍ په دې برخه کې ډیر کار کولای شي. کله چې دا رسنۍ و دغه تروزي و میدان ته و ډګر ته راوزي، بیا نو دا خلک خود به خود معرفي کیږي، خپل لار په خپله پیدا کولای شي. او موږ کوشش کوو دوی باید امان ځای ته راوړو، تر څو پر شي خلک په دې باندې پوه شي په غریب کورنیو کې ډیر ښه استعدادونه شته، او غریب خلک باید خپلو بچیانو ته ځانګړې توجه وکړي، د دوی و تعلیم ته باید توجه وکړي، ځکه یوازې تعلیم دی چې هغوی کولای شي د ځوانانو و استعدادونو ته رشد ورکړي. که چیرې تعلیم نه وي، بیا نو موږ ډیر منفي خواته ځو.
قدرمنه دوستانو،
تاسو له ازادي رادیو څخه د احمد جان نوزادي خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هي چاري.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیپلنه کنه
دی. د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو ورډونکو سلام. آیا تاسو د مشورې په ګټو پوهیږئ؟
مشورې ډېرې زختي زیاتې غټي غټي لري. استاد ژوند پر مشورو ولاړ ده.
ولی ځینې خلک د کوم کار د کولو په منظور د خپل کورنۍ له غړو سره مشوره نه کوي.
هغه خو دا سوچ کوي چې تر ما پوه په دې کورنۍ کې بل څوک نشته. هغه ته خپل ځان ډېر مغرور ښکاري او په همدغه وجه باندې د بل چا سره مشوره نه کوي.
او د اسلام له نظره مشوره کول څه حکم لري؟
او اسلام خو پزور تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي.
خو ګورېدونکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان په کورنیو کې د کورنۍ له غړو سره په کارونو کې مشوره نه کوي او د مشورې د نه کولو په صورت کې کوم مشکلات رامنځته کیږي او د مشورې ګټې څه دي. د موضوع په تړاو د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنیزو چارو له کارپو سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې چې تر پایه ملتیا وکړي.
اوریدونکو مشوره د دوا یا څو نظرونو یو ځای کېدل چې د مشخص موضوع د سیډلو او د حل لارو د پیدا کولو په خاطر کیږي. همداراز مشران وای کوم کار چې په سلاوی بے بلاوی په پرمختللو ټولنو کې د کورنۍ مشران د هر لوی او کوچنی موضوع د سیډلو په منظور د کور د غړو سره مشوره او د هغوی سلاره اخلي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران هر کار په خپل سر او پرته له مشورې سر ته رسوي چې دا بیا په خپل ذات کې بدې پایلې لري. په همدې تړاو د غزنی ولایت اوسیدونکی سلیمان چې به مشورې کار یې کړی او اوس له ستونزو سره مخ دی داسې راته غږېدلی دی.
مارکیټ کې مې دوکان مې واخیستو کور سره مشوره مې نه مې کړې لږه تاوان مې ولاړ دی. جګر خونه شمه نو ډېر وخت همداسې جګر خونه وم همدې کار لپاره قصداره شمه اوګاره شمه ونو به مشورې کار نو همداسې به ولاړ دی. پښیمانه شمه خدا خصوص چې په ژوند کې چې مشوره نه کوي په هر کار کې هغه سلسله به تاوان به کوي. هغه نو ولا کاش که خو مشوره میکړې مو چې مشوره مو نو میکړل نو خپل دی وینې نو اوس قصدار شوی یو غا شوی نو څه وکړو. د ټول خلک د افغانستان خلک نم دغه ما هیله ده چې باید خپل کول کې خپل ځامن سره خپل لور سره خپل ماشمان سره مشوره وکړي چې به مشوره کار چې څوک چې کوي هغه سلسله به نتیجه ده.
د مشورې اړینوالی له دې څرګندېږي چې د ولس مشره نیولې وزیران معینان او آن رئیسان د دولتي کارونو د ښه سنبال لپاره مشاورین لري او مشورې اخلي. دغه شان داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران د کور د غړو سره مشوره کوي او ښې پایلې یې هم لیدلې دي. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب هغه کس دی چې هر کار په کورنۍ کې په مشوره کوي. دا چې کومې ښې پایلې یې د مشورې کولو په صورت کې ترلاسه کړي نوموړی زیاتوي.
ولې نه زه خپل کور کې خپل مېرمن سره څوک چې نږدې ورته پلار مې ورور مې مور مې مشوره کوم دغه خبر ورته وړاندې کوم. دغسې مشکل سره مخ لار راته پیدا کړي هماغه لار راته پیدا کړي انشاءالله کامیاب یم خپل ژوند کې او په هماغه مشورې سره زه بریالیتوب ته رسېدلی یم. او کورنۍ هم ما سره ټول غړي همکار دي هملاس دي سره هر مشکلات سره ستونزو سره مخامخ کېږي مشوره کوو هماغه مشورې سره په بریالیتوب سره رسېږو.
په مشوره کار کول تر ډېره مسؤلیت هم تقسیموي او ښې مشورې د ښو پایلو ښکارندویي کوي.
د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی واحد وایي چې د کورنۍ او ټولو غړو ته لازمي خبره ده چې په هر کار کې مشوره وکړي. نوموړی وایي
نو مشوره ډېر ښه شوې ده چې نننی عصر کې د مشورې ته ډېر ضرورت ده. هر عرصه کې چې اوسېږي هر کار کې مشوره خو هر کار کې ښه ده. په مشوره کې دا ګټې ده چې یو انسان ټولو مسایلو باندې نشي کولای چې پوه شي. شاید یو کار کې عقل ونه رسېږي، شاید یو کار ته درست انجام ورنه کړي، هغه پایله بده وي، خراب وي، خو مشوره ډېر ښه شی ده چې سړی څو فکرونه یو ځای کېږي د مشورې په حساب باندې. زموږ تاسې پخوانی کسانو چې مشورې کولې خلکو سره کېناستله مثال ډېر غټ ستونزه به وه، هغه به یې حل کړله. لیکن اوس چې مشوره نه کوي دا غلط. زموږ تاسې مملکت کې هر ځای کې چې خود څوک چې مشوره کوي هغه به موافق وي، او څوک چې بې مشوره رواني بس هغه ناکام د ټول عمرات کو باغ ناکام.
دا چې د اسلام له نظره په هر کار کې مشوره کول څومره اړینه خبره ده، دینی عالم مولوی نور الحق راته داسې غږېدلی دی.
د رسول الله په خپلو کارو کې د خپلو صحابه و کرامو سره دا مشوره کوله، د پاره دی چې د یو بهترین اشخاص پر ده باندې وحی راتلی، پر دغه سربیره دا هم د خپلو صحابه و سره مشوره کوله. بعضې بعضې درانه کارونه چې به وه هغه به هېڅکله د صحابه بې مشورې د دا کار نه کوه. نو موږ تاسو ته د توصیه په مشورې سره کړې ده، څوک چې مشوره په کور، په فامیل، د ملګرو سره، په یو جلسه کې، د قومان د مشرانو سره، په محل کې مشوره وکړي، هغه به ګس سره مشوره سره وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو، په ګډه یې اورو.
وای دې سم مشوره خامل ده چې اولادو سره یا مور پلار سره یا فرور سره چې مشوره هغه نه خه مشوره والی چې خه ورته یو خبره وکړي چې صحیح.
زه احمد الله احمد د چرسای وسای اوسیدونکی یم. زه فرهنګ کور مکریانه کې مشوره کول خو ډېر ښه دی. اوس یو څو کار کې بس کورنۍ سره مشران سره خپل مشوره وکړي او که شان ټول نظر واخلي بیا وروسته هغه کار وکړي. مشوره کول ښه شی.
زمانم احمد ګل د جالبات اوسیدونکی یم. مشوره خو خدای پاک مونږ ته امر په دې کړی چې تاسو په هر کار کې مشوره کوئ، او مشوره داسې چا سره وکړئ چې هغه یعنی پوه وي. په هر کار کې چې مشوره وي نو هغه کې خیر وي.
خبرېدونکو دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د کور د غړو سره مشوره نه کیږي، د مشورې د نه کولو په صورت کې کومې بدې پایلې رامنځته کیږي، د مشورې ګټې څه دي، او له چا سره باید مشوره وشي، په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د ټولنیزو چارو له کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
دا د مشورې ګټو په اړه برات معلومات راکړه چې مشوره څه ګټې لري.
مشورې ډېرې زختي زیاتې غټي ګټې لري. ستاسو ژوند پر مشورو ولاړ ده. که چېرته موږ تاسې روزمره کارو کې له یو بل سره مشوره کوو او دغسې منظم مخته ځو، یوازې دا نه چې مینه او محبت به پیدا کیږي، مسؤلیت به خپریږي، د کورنۍ ټول اعضا به وکولای سوای چې دوی سبا څنګه فیصله وکړي. یعنی ستاسو کورنۍ به په یو مکتب تبدیلوي. هر یو غړي ته به دا ورښیې چې که سبا زه نه یم نو دی به هم ولای سوای سی یو کار.
د چا سره باید مشوره وشي؟
دا چې خلکو سره مشوري وشي چې هغه نیک نظرونه لري، البته یو څه حاصل کړی وي په ځوان کې کامیاب وي عقلا، او واقعیت مستاسي بریا غواړي او تاسو په ځوان کې کامیاب لیدل غواړي، دا هو کسانو سره مشوره ضرور ده. سل په سل کې ضرور ده چې د غوي ځوان باندې تاثیرات راولي. یعنی یو کار ته که پر ځوان باندې د غستا کار تاثیر اچوي، غو سره سل په سل کې باید مشوره وشي. هغه کسان چې مو تاسو خدر کولای سوای مختخه مشوره را کولای شوای. د کور غړي بالکل زموږ مرګري.
خلاص سلام سر پوس رازو حالات ته البته مخکې تاسو اشاره وکړه چې حالات ته باید وکتل شي بیا مشوره وشي. په کوم حالاتو کې مشورې ته اړتیا شته چې څوک د خپل کورنۍ سره او د خپل ملګرو دوستانو سره مشوره وکړي؟
حالات روغتیا هم فرق کوي، او بعضي هغه وختونه دي چې موږ تاسو نه پوهیږو، حریان یو گیچ یو چې موږ نور څو او حالات نه سوای ارزولای، نو په هغه وختو کې باید موږ تاسو مشوره. عموما خلک داسې وایي تاسو سترګې پټې کړئ او وګورې سي د چی شي کامیابی زیاته. کچیرته ته اتیا فیصد باورمن نو بالاخره ته باید فیصله وکړې او هغه کار سرته ورسوي. لیکن بعضی وخت سړی ډیر کم باوري وي، ډیر کم، چې په هغه وخت کې باید ډیر زیاتې مشورې وشي او هغه مشورې داسې نه وي چې د احساساتو لکه مخته سي مبیار کوي احساسات پر بنیاد باندې.
ځینې کسان او ځینې کورنۍ داسې شری خصوصا مشران چې کوم کار کوي ځان اصلاحیتي بولي او مشورې نه کوي، نه د خپل میرمنې سره، نه د هغه اولادو سره چې هغوی بالغ دي او پوهېږي په خبره باندې، هغوی سره مشوره نه کوي، په خپل سر دا کار کوي. دغه کسان ولې خپل د کورنۍ غړو سره، دوستانو سره، مشرانو سره مشورې نه کوي؟ دلته علت تاسو بولئ.
ډېری داسې کسان شته هغوی شاید عادت شوي همداسې وي، له پخوا وختو څخه عادت شوي همداسې وي، ځکه چې دوی زیاتره وخت فیصلې خپله کړي دي، نو اوس عادت ته ضرورت دې ته نه ګوري. دا فکر کوي که زه چیرې شی خوښ کړم، حتی په بعضې کلو ځایو کې موږ خلک لرو چې د اختر کالي له بوټونه، جامې، هر څه خپلو بچانو ته یا کورنۍ ته دی فیصله کوي چې کوم رنګ باید وي او کوم ډول باید وي، هېڅ خوښي یو بل شي ته نه ګوري. دا د دوی عادت شوي دي او دا باید په ټولنه کې نه وي.
او که ونه شي کومې بدې پایلې به لري؟
بدې پایلې همدا دي، کوم کار سي یو مشر کوي، مشوره یې له خپل یو بچي سره یا مثلا د کور له بل غړي سره، له خپلې مېرمنې سره ونه کله، احيانا که هغه غلط راوځي نو د دغه مشر او دغه غړي د کور بل غړي ترمنځ به نفرت پیدا کوي بالاخره، ځکه عمومي به ورته ګوري ټوله پړه به د دې مشر په غاړه باندې.
خبرېدونکو د کور کلی د دیونې د خبرونې مطالب هم دومره وو. تر بیا خوښ.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلور بجو.
یوز لمتای هجبندو بم
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.